بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1404 هجري المریز کال د ساور یا غوی د میاشتې شپږویشتمه نېټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د ذی قعده یا میانې د میاشتې له 13مې او د 2025 میلادي کال د مے له 14مې نېټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په سر کې به نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې د ډونالډ ټرمپ وروستیو ادعاو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د سخت ځواب په هکله سیاسي تبصره اوریدلی شئ. د خبرونې په دوام کې به د ستوري په لمن کې نومې پروګرام واورئ. ورپسې هم د ایران سیمه ایز دود دستور تر عنوان لاندې یوه بله خپرونه درته وړاندې کیږي او په وروستیو شیبو کې به تلپاتې خوشبویي واورېدی شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران قومندان ویلي ایران لبل هر وخت ډیر پیاوړی دی او امریکا باید دا حقیقت ومني. د ایران خارجه وزیر هم ویلي د امریکې لخوا د تړون هیڅ لیکلې طرحه نه ده وړاندې شوې. طالبانو افغانستان د بیا رغونې په لاره روان وباله او ټرمپ مدعي شوی چې امریکا کولی شي غزه په یوې آزادې سیمې بدل کړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران قومندان په بیلابیلو برخو کې د ایران د پام وړ پرمختګونو ته په اشاره سره وویل ایران نن لبل هر وخت ډیر پیاوړی دی او امریکا باید موجوده حقیقتونه ومني. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر قومندان تورن جنرال حسین سلامی، د تیر ولس مشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی او د هغه د ملګرو د شهادت د رومبه کلیزې په مراسمو کې چې د تهران په امام حسین علیه السلام میدان کې پرون تر سره شول، د ایران د مرحوم ولس مشر مبارزو ته اشاره وکړه او هغه د خلکو د واکمن او په اسلامي نظام کې د ملت د خادم سمبول وباله. د سپاه پاسداران اعلی سرکومندان زیاته کړه شهید رئیسی وښودله چې په اسلامي نظام کې واکمنان د ملت خادمان دي. ښاغلی سلامی د دې پیښې د نورو شهیدانو یادونه هم وکړه، لکه د تبریز د جمعې د لمانځه مشهور امام آیت الله شهید علی هاشم او د ایران د اسلامي جمهوریت زړور او نه ماتیدونکی خارجه وزیر شهید حسین امیر عبداللهیان او دوی د اسلامي نظام د ښکلي مخ ښودلو لپاره غوره او بشپړه نمونه وګڼلې. هغه د امریکې د ولسمشر په وروستیو څرګندونو باندې په سختې نیوکې سره خپلې وینا ته دوام ورکوي. ویویل په دې وروستیو کې د امریکې ولسمشر د ایراني ملت په وړاندې درانه رواني عملیات پیل کړي دي، خو د ایران ملت هغه د خپل تر ټولو محبوب ملي اتل شهید ډګر جنرال حاج قاسم سلیمانی قاتل ګڼي. هغه څنګه ځان د ایران د خلکو ملګری خودلی شي، په داسې حال کې چې د امریکې د همدغه حکومت ایرانی ناروغانو ته د درملو د رسیدو مخه نیسي. د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی کومندان د امریکې ولسمشر ته په ټینګار سره وویل، د ایران ملت تاسو ښه پیژني، د اسد د اتلسمې له کودتا څخه د پهلوي رژیم تر نسکورېدو پورې او له بندیزونو څخه د مشهورو شخصیتونو تر وژنې پورې د امریکا ریکارډ د ایران خلکو ته په بشپړه توګه معلوم دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل، تر دې دمه موږ هیڅ وړاندیز یا لیکلی متن نه دی ترلاسه کړی، البته ممکنه ده چې په دوام کې د عماني منځګړي له لارې راته یو څه منتقل شي. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی چې د خپلو کتابونو د لاسلیک او پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره د تهران د کتابتون بخنه غواړم د کتابونو نندارتون ته ورغلی و، د خبریالانو په منځ کې را څرګند شو، د هغوی د پوښتنو ځوابونه یې ورکړل. د تسنیم خبری اژانس د دې پوښتنې په ځواب کې چې د لویدیځو سرچینو ادعا ده چې د خبرو اترو په څلورم پړاو کې ایران ته د تړون مسوده وړاندې شوې ده، هغه وویل، تر دې دمه موږ هیڅ وړاندیز یا لیکلی متن نه دی ترلاسه کړی، مګر دا ممکنه ده چې په راتلونکي کې د عماني منځګړي له لارې موږ ته یو څه وسپارل شي. موږ د مذاکراتو په دوران کې یو دوه ځلې خپل دریځونه په لیکلې بڼه عماني لوري ته ورکړل، خو د هغوی لخوا مو هیڅ سند نه دی ترلاسه کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل، موږ چمتو یو چې د تیر په څیر د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې په خپل ایټمي پروګرام کې باور او شفافیت رامنځته کړو. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اورئ. د طالبانو د تخنیکی زده کړو ریاست د روسیا او اسلامي نړۍ په نامه نړیواله غونډه کې وویل چې افغانستان د بیا رغونې په لاره روان دی. د فارس خبری اژانس د خبر له مخې د طالبانو د موقته حکومت د تخنیکی زده کړو د څانګې مشر غلام حیدر شهامت د روسیې په کازان ښار کې د روسیې او اسلامي نړۍ په سرمشریز کې ګډون کړی. په دې غونډه کې هغه وویل چې افغانستان د بیا رغونې په لور ګامونه پورته کوي، او وی ویل د طالبانو سرپرست حکومت د دوامدار پرمختګ او ټولنیز عدالت په لور مضبوط ګامونه پورته کړي دي. هغه د غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. غلام حیدر شهامت همدارنګه له ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره د زده کړې او تجربه لرونکو ښوونکو د روزنې په برخه کې همکاري وکړي او د افغانستان تر څنګ ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په ډیرو برخو کې د نوو ځواکونو د روزنې لپاره د تجربه لرونکو پروفیسرانو له کمښت سره مخامخ دی. په دې غونډه کې د غلام حیدر شهامت په ګډون سره هیله ده چې رابلل شوي هیوادونه به د افغانستان په بیا رغونه کې ملاتړ او همکاري وکړي. د افغانستان د اوبو انرژي سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور ازبکستان هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد د اوبو له وزیر او یو شمیر افغان پانګوالو سره کتلی دي. له کابل زمون خبریال رپورټ راکړی چې د طالبانو د اوبو انرژي وزارت ویان قاری متی الله عابد وای، د یاد وزارت سرپرست مولا عبداللطیف منصور او مل پلاوی په تاشکند کې د ازبکستان د انرژي له وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د انرژي برخه کې د متقابلو اقتصادي ګټو، تخنیکی همکاریو او د دوامدار اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. مولا عبداللطیف منصور همدارنګه ازبکستان کې له میشتو یو شمیر افغان پانګوالو سره هم کتلی دي. نوموړي د پانګوالو وړاندیزونه اورېدلي او ډاډ یې ورکړی چې سرپرست حکومت د پانګونې لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د اوبو انرژي وزیر ټینګار وکړ چې د خصوصي سکتور ملاتړ کوي او پانګوال دي د اوبو انرژي په برخو کې پانګونه وکړي. په افغانستان کې لشپږو میلیونو ډیر خلک بهرنیو مرستو په اړه د امریکې د وروستیو محدودیتونو له امله له بشري خدماتو څخه بې برخې کیږي. د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق مرستیال اجرائیه رئیس انډریو سابرټون افغانستان ته له خپل سفر وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د بودیجې د کمښت د ژورو اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل کوم محدودیتونه چې په دې وروستیو کې د امریکې لخوا لګول شوي دي د افغانانو د ژوند شرایطو باندې ژوره اغیزه لري او په مستقیم ډول د 3.6 میلیونه خلکو ژوند اغیزمن کوي. د یادونه وړ ده چې د دې خلکو اکثریت ماشومان او ښځې دي چې د ژوند د ژغورنې خدماتو څخه بې برخې دي. هغه د افغان نجونو پر زده کړې بندیز ته په اشاره سره هم وویل که ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به د زړو قابلو لپاره هیڅ بدیل نه وي. او د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د لویدیځې آسیا ته په سفر تللی دی یو ځل بیا ادعا وکړه چې هیواد یې کولی شي غزه په یوه آزاده سیمه بدله کړي. د ارنادر رپورټ له مخې د امریکې ولسمشر پرون په داسې حال کې چې تل د اسرایلو ملاتړ کوي په یوه وینا کې ومنله چې د غزې هوایي انځورونه ښیي چې په حقیقت کې هیڅ ودانې ولاړه نه ده پاتې. د غزې د ویجاړې په منلو سره هغه یو ځل بیا د دې سیمې د آزادۍ ادعا وکړه او وی ویل دا داسې نه ده چې تاسو د یو څه د ژغورلو هڅه کوئ. خلک د نړېدلو ودانیو د کنډولو لاندې ژوند کوي چې دا د منلو وړ نه ده. زه غواړم چې غزه یوه آزاده سیمه وي او که اړتیا وي نو زه فکر کوم چې زه به د امریکې لپاره ویاړم چې غزه ولري، هغه ونیسي او یوې آزادې سیمې باندې بدله کړي، پرېږدي چې ښې پېښې رامنځته شي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصره د ټرمپ وروسته او ادعاګانو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د سخت ځواب په حق لدن او پام ورته وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې د کرمانشاه ولایت ته په سفر تللی و له یو شمېر مشهورو شخصیتونو سره په ناسته کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروسته او څرګندونو په اړه وویل. ټرمپ داسې خبرې وکړې چې ښایي د ایران ملت یې نه دی پیژندلی. دوی د ایران د خلکو له غیرت، ایثار، زړورتیا او سرشیندنې څخه نه دی خبر. ولسمشر زیاده کړه کله چې یو څوک لکه ټرمپ منګواخي او وایي چې ایران د ناامنۍ عامل دی نو باید وپوښتو چې تیر یو کال کې چا په غزه کې 15,000 ښځې او ماشومان په بمباریو کې وژلي دي. آیا مونږ هغه یو چې پر غزه کې اوبه، ډوډۍ او درمل بند کړي؟ آیا مونږ هغه یو چې وی ویل مونږ داسې بمونه لرو چې هیڅوک یې تصور هم نشي کولی؟ هغه وویل کله چې تاسو توغندي او بمونه سیمې ته لیږئ څوک د جګړې په لټه کې دي او بیا ادعا کوي چې د صلحې غوښتونکي یې. وسلویخ کاله د خپل ټول ځواک سره هڅه وکړه چې د ایران اسلامي جمهوری نظام له منځه یوسي خو نشي کولی او نه به یې وکړی شي. ښاغلي پزشکیان دښمنانو ته وویل مونږ د جګړې په لټه کې نه یو خو د دې هیواد عزت له هیچا سره نه معامله کوو. د ایران ملت ځوانان، میړني ښځې او نخبگان د هیڅ قدرت په وړاندې سر نه ټیټوي. دا مونږ له خپل امام څخه زده کړی دي. حضرت علی علیه السلام وایي پرته له خدایا پر بل هیڅ چا څخه امید مه لره. پزشکان ټینګار وکړ که دوی صلح غواړي یا نه غواړي مونږ به دا هیواد جوړ کړو، د برېښنا، اوبو او ګازو ستونزې به حل کړو، مونږ له اویاو نه تر 30,000 میگا واټه المریز بادی او نور تجدید وړ انرژي د فعالولو په حال کې. هیڅوک نشي کولی چې زموږ مخه ونیسي. هغه وویل مونږ د سیمې له هیوادونو سره د ورورې تړون کړې ده او د چا پر خوره سترګې نه لرو. د هیوادونو د فتح کولو په لټه کې نه یو، غواړو چې د خپلو خلکو لپاره عزت او سر لوړی ولرو. هغه کسان چې زمونږ ساينس پوهان یې ټرور کړل ادعا کوي چې ترهګر نه دي. مونږ ساينس پوهان د هیواد د سر لوړی لپاره هڅې کولې. پزشکیان ټینګار وکړ مونږ د دې ملت په عزت او سر لوړی له هیچا سره معامله نه کوو. دا په ایرانی ذات کې جړل لري. زما لپاره شهادت په خپل بستر کې لمړینې څخه خوږ دی. مونږ نه ویریږو. د ایران ملت کې یو موټی شي، هیواد به جوړ کړي. فرق نه کوي چې کوم قوم، نژاد، ژبه یا مذهب، ټول ایرانیان باید لاسونه سره ورکړي. د تهران رادیو مینوالو د خبرونې په دوام کې ستوري په لمن کې پروګرام ته خوښ شئ.
ستوري په لمن کې
زدمن اوریدن کوز مرسلامونه او نکه پرزوین و منه عزیزانو دستور پلمن که لوان پروگرام سر زفاتمی لخبل محترمم کار
علی اصغر عویدی سر
ستاسو خدمت تا حضر شویم. لکه څنګه چې موږ په تیر پروګرام کې له تاسو سره ژمنه کړې وه چې د پروګرام په دې برخه کې هم لیت لرو چې د نړۍ پر نورو شاعرانو او فصیح لیکوالانو باندې د سعدي شیرازي اثرات او اغیزې وڅېړو، نو په دغه پروګرام کې همدغه بحث ته ادامه ورکوو. هیله ده چې تر پای راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د نړۍ د ادبیاتو په پراخه برخه کې د سعدي شیرازي نوم د یو روښانه ستوري په څیر ځلیږي. د هغه له خبرو څخه د ایران په پولو کې، بلکې په ټوله نړۍ کې ډیرو لیکوالانو او مفکرینو هم الهام اخیستی دی. سعدي په خپله ساده او خوږه ژبې سره نړۍ ته ژور انساني او اخلاقي پیغامونه ورسولی دي. د هغه آثار د کلتورونو او ژبو ترمنځ یو پل سو او تلپاتې اغیزه یې پرېښوده، له ختیځه تر لویدیځه پورې، له پرونه تر ننه پورې. د سعدي ږغ د ډیرو لیکوالانو او شاعرانو په اثارو کې اورېدل کېدای سي. هغه نه یوازې یو لوی شاعر و، بلکې د ولسونو ترمنځ د سولې، دوستۍ او خواخوږۍ سفیر هم و. په دې پروګرام کې به لومړی د لویدیځ ادبیاتو، یعنی په غرب کې، په یو مشهور شخصیت د سعدي د خبرو اغیزه وڅیړو او معلومه کړو چې د دې ایرانی شاعر فکرونه په خپلو آثارو کې څنګه څرګند سوی دی.
عزیزانو، یو مشهور امریکایي شاعر او لیکوال رالف والدو امرسون په 1840 میلادي کال کې په بوسټون کې د خپلو شعرونو لومړۍ ټولګه خپره کړه. په دې ټولګه کې نه یوازې د حافظ د غزلونو ژباړې شاملې وې، بلکې د سعدي په نوم د 1860 کرخو اوږده شعر هم شامل و. خو ولې یو امریکایي لیکوال په هغه وخت کې فارسي ادب ته مخه کړه؟ په هغه پړاو کې چې امریکا یوازې له برطانوي واکمنۍ ازاده شوې وه او له منځني ختیځ سره یې لږ اړیکه درلوده، امرسون کوم څیز وهڅول چې سعدي ته مخه کړي؟ په 1800 پیړۍ کې په آسیا او نوې نړۍ کې د اروپایي نفوذ پراختیا د اروپایي رون اندو لپاره د آسیایي کلتور او تمدن کشفولو لامل شوه. د نوې پوهاوی په اروپایي کلتور ژوره اغیزه درلوده. د لیکوالانو او متفکرینو د لا زیاتې پوهې لپاره یې توند را پا و پاروالا. امریکا د دې کلتور د یوې برخې په توګه له دې لیوالتیا او سپړنې بې برخې نه وه، خو د ایمرسن اصلي انګیزه له ساده تجسس اخوه وه. ایمرسن د مادیزم او عقلانیت د فلسفې مخالفت وکړ چې په 13مه پیړۍ کې په اروپا کې واکمني درلوده. هغه یو پرهیزګار او مذهبي سړی و چې عرفاني ګروهنې یې درلودلې او په آسیایي کلتور کې داسې نظرونه او تیوري موندلی چې د هغه له نظرونو سره سمون لري. په خپلو یادداشتونو کې چې هغه یې زما ورکشاپ بولي، ایمرسن د خپلې مطالعې له کلونو کلونو راهیسې د آسیا له تمدن سره علاقه پیدا کړې وه. هغه په وار وار د سعدي، حافظ او فردوسي د اثارو د لوستنو یادونه کړې ده. په زړه پورې خبره دا ده چې له ایراني شاعرانو سره دغه دلچسپي، له هندي او چینایي شاعرانو سره د هغه د علاقې په پرتله ژوره او پیاوړې وه. دغه امریکایي لیکوال نه یوازې د سعدي آثار مطالعه کړل، بلکې د هغوی ژباړه یې هم پیل کړل. هغه د مختلفو شاعرانو له شپېتو زیات فارسي شعرونه ژباړلي او په اتلانتیک مجلې کې د فارسي شاعري په نوم یوه اوږده مقاله خپره کړې ده. هغه سریزه چې ایمرسن د سعدي د ګلستان د ژباړې لپاره لیکلې وه، د دې لوی شاعر په اړه د هغه ژوره پوهه ښیي. په خپل مقدمه کې ایمرسن په امریکا کې د ختیځ ادبیاتو د باوري ژباړو د نشتوالي په اړه خواشیني څرګندوي او هیله لري چې دا وضعیت به ښه شي. هغه سعدي یو نړیوال شخصیت ګڼي چې پیغام یې سره له دې چې له فارسي ژبې سره تړاو لري د ټولو ملتونو لپاره دی. ایمرسن ایرانیان د آسیا فرانسویان بولي او د دوی اوخیارتیا تعلیمی یافته خلکو ته درناوی او مذهبي زغم ستاینه کوي.
د سعدي هغه شعر چې ایمرسن ویلی دی، د دې لوی شاعر یو خیالي انځور وړاندې کوي. په دې شعر کې سعدي یو ګوشه نشین عارف دی چې له شهرت څخه ډډه کوي او د حقیقت په لټه کې دی. په عین حال کې دا شعر د ختیځ او لویدیځ ترکیب دی او د ایمرسن د هغه هڅې استازیتوب کوي چې ځان د لرغوني یوناني ادب له زړو چوکاټونو جلا کړی دی. دا باید په پام کې ونیول سي چې په بوسټن کې د ایمرسن نړۍ په شیراز کې د سعدي له نړۍ سره ډېر زیات توپیر درلوده. خو دا حقیقت چې ایمرسن وتوانېدی چې د دې دواړو دنیاګانو ترمنځ یو پل جوړ کړي، د دواړو شاعرانو د وړتیا ثبوت دی. سعدي د نړۍ د ټولو ولسونو او خلکو په ژبو خبرې کوي او د هغه خبرې لکه د هومر، شکسپیر، سیرینتس او مونتاین پشان تل تازه دی.
قدر من اوریدون که در پروگرام پا لمری برخه که مش پا امریکایی شاعرانو او لیکوالانو او شاعر او لیکوال ایمرسن د سعدي د اغیز یادونه بکره، اوس مش در نره یو بل ادبی شخصیت گویته تا مخه کوو چې د سعدي له اثارو سره یې دلچسپي درلوده او د دې ایراني شاعر له سټایل او کارونو یې بېلګه اخیستې ده. کلونه مخکې له دې چې د حافظ نوم د ګویټې په ژبه راشي، د سعدي لمر په اروپایي ادبیاتو ځلېده. هغه نوم چې د جرمنیانو په زړونو کې د ایډام اولیریوس لخوا د ګلستان په ژباړې سره راڅرګند شو. اولیریوس یو جرمنی څیړونکی، ریاضي پوه، جغرافیه پوه او کتابدار و. هغه ایران ته په سفر او له شاه صفي سره د لیدنې پر مهال د فریدریک جیم د هولسټاین دوچی د سفیر د سکرټر په توګه حاضر و. ایډم له دې سفر د خپلو مشاهداتو په اړه دوه کتابونه ولیکل او په 1455 میلادي کال کې د سعدي د ګلستان او بوستان لومړی جرمني ژباړه خپره کړه. په دې کار سره هغه نه یوازې ایران لویدیز ته معرفي کړ، بلکې د فارسي حکمت او ادب خزانه یې هم ورته وړاندې کړه.
جوزف فریر وان هامر پرگستال یو مشهور مستشرق دا اعتراف کوي چې سعدي په هغه وخت کې په اروپا کې تر ټولو مشهور فارسي ژبې شاعر و. شاید همدا لامل وي چې د جرمني مشهور شاعر او ادیب گویته سره چې خپل لویدیز ختیځ دیوان یې د حافظ یو بل مشهور ایراني شاعر چې په 14 پیړۍ کې ژوند کاوه له کارونو الهام اخیستی و، هغه هم سعدي شیرازي ته پاملرنه وکړه او دا ایراني شاعر او ادیب یې وپیژنده. د لویدیز ختیځ دیوان کې د گوته ځینې شعرونه د سعدي د شعر غیر مستقیم اغیز په هغه باندې څرګندوي. د مثال په توګه گوته په حکمتنامه کې لیکلي که خدای گاوندای وای از ما وستا پا بدی نو زموج لپارا دیر درناوی نپاتی که ده. هغه دی چی ده بلچا لکار سر کار نلری. او سادی پا گلستان که ویلی دی خداوند تالا می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد. خدای تالا وینی او پرشی خو گاوندای نبینی او چیخی وحی.
نظر خواندان په دې باور دي چې گویټي د سعدي له اثارو د محتوا په بلګې اخیستلو سربیره د سعدي سټایل او لیکلو رودې ته هم پاملرنه وکړه او له هغه یې بیلګه واخیستله. په بله وینا د سعدي د اثارو نورې ادبي ځانګړتیاوې لکه ملتونه او د تخیل عنصر کارول چې د سعدي شیرازي په اثارو او شعرونو کې شتون لري د گویټي په اثارو کې هم لیدل کیږي. گویته خپل شاعرانه اثر د سعدي د گلستان او د هغه له تخیلي انځورونو الهام اخیستی و. هغه له سعدي دومره متاثره و چې حتی د خپل ویدیز ختیځ دیوان په پای کې د سعدي د گلستان ورستي دوه شعرونه په سمه توګه او پرته له دې چې په فارسي او جرمني ژبو کې کوم بدلون راولي نقل کړل. موږ په خپل ځان نصیحت وکړ، موږ په خپل ځای نصیحت وکړ، موږ په دې ځای کې د یو څه وخت لپاره ژوند کاوه او که چیرې دا د چا پام ته ونه رسیږي پیغام په رسولانو دی او بس.
هو ګرانو، سعدي یوازې یو شاعر نه دی، هغه یو کلتوري سفیر دی چې پیړۍ وړاندې د اروپا په زړه کې د دوستۍ او د لیتوګو د تبادلې تخم کرلی و. هغه تخم چې نن د نړۍ د ادبیاتو په باغ کې په یوه قوي ونې بدله سوې ده. موږ ولیدل چې څنګه سعدي په خپل نفوذ درلودونکی کلام سره د گویته او امرسن زړونه تسخیر کړل. گویته او امرسن د زرګونو شاعرانو یوازې دوه مثالونه دي چې د تاریخ په اوږدو کې یې له سعدي صاحب څخه الهام اخیستنه کړې ده. راځئ چې په یاد ولرو چې سعدي د معنا او مفاهیمو لوی سمندر دی چې هر شاعر ترې خپل وسه پورې ګټه پورته کړې ده. سعدي د ټولې نړۍ لپاره یو ارزښتناکه خزانه ده. سعدي یوازې یو ایراني شاعر نه دی، بلکې یو نړیواله ښکارنده دی. هغه په خپلو شعرونو سره د کلتورونو او تمدنونو ترمنځ پل جوړ کړی او د نړۍ د ادبیاتو په تاریخ کې خپل نوم تلپاته کړی دی.
ستوری پلمن کې پروګرام لری د دې برخې وخت نو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. انشاءالله تعالی په بل برخه کې بیا د سعدي د شهرت او په نړۍ کې په لیکوالانو د هغه د اغیزو په اړه له تاسو سره خبره وکړو. نو تر هغې وخت پورې بیا ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.
ځای او دودیز کالی. د تهران ته پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دیشبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
لا دودیز او سیمایز هنر څخه د جامو ډیزاینونو هر کلی ترنوان لاندې د ځای او دودیز کالی ترنوان لاندې یو مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې ستاسو د استفاده او خوښی وړ وګرځي.
ګرانو مینوالو، فیشن او جامې نه یوازې زموږ د ورځني ژوند یوه برخه ده، بلکې د یوې ټولنې کلتوري، ټولنیز او حتی اقتصادي هویت هم څرګندوي. د تاریخ په اوږدو کې هر کلتور خپلې ځانګړې جامې ډیزاین کړې دي چې زیاتره وختونه د جغرافیایي، ټولنیزو او تاریخي شرایطو لخوا اغیزمنې وي. د بومتن لسم ملی فیسټیول د غوره آثارو نندارتون په تهران کې د ایرانی هنرمندانو په کور کې ترسره شو. په دغه نندارتون کې په دوو برخو یا کیټګریو کې غوره شوي آثار د ټی شرټ او شال او پړونی کیټګریو کې د جامو سیالۍ او غیر سیالۍ برخه په دریو ورځو کې د مینوالو لپاره نندارې ته وړاندې شول. له څو کلونو راهیسې د جامو یا کالیو ملي فیسټیول د جامو له لارې د ایرانی او اسلامي کلتور، هنر او تمدن مفاهیمو رسولو کې مرسته کولو، د ایران د فیشن او جامو صنعت کې د هنرمندانو او تخلیقي ډیزاینونو د فعال شتون لپاره د یو بستر رامنځته کولو، د استعدادونو پیژندلو او د ځوانانو د تخلیق په وده کې مرسته کولو، له صنعت سره مستقیمی اړیکې رامنځته کولو او د فیسټیول غوره شوي ډیزاینونو سوداګریز کولو او تولید کې مرسته کولو په هدف سره ترسره کیږي. د بومتن لسم ملی فیسټیول د هنر د اکاډمیک جهاد د کلتوري مرستیالې لخوا او د څو اکاډمیو مرکزونو د کلتور او اسلامي لارښود وزارت، د تهران د جامو جوړونکو او پلورونکو اتحادیه او د ایرانی جامو په برخه کې د څو مشهورو برانډونو په ملاتړ او ګډون سره رامنځته شوه چې د ټولنې د کلتور او اړتیاو سره سم د مناسبو جامو او همدارنګ ایرانی او اسلامي رول ماډلونو او خپرولو لپاره یو برخه ده. په دې وروستیو کلونو کې د ایران د جامو یا کالیو ډیزاینونو د اصلي او دودیزو ایرانی ډیزاینونو کارولو ته مخه کړې ده او د جامو، بیګونو، بوټانو او حتی ګاڼو په مختلفو کیټګریو کې ښکلي او تخلیقي بیلګې تولید کړې دي. د خلکو لخوا د دغو ډیزاینونو پراخه منل او د ایرانیانو په ورځني ژوند او کارونه کې د دوی شاملېدل له هغو مواردو څخه دي چې د تولید او فیشن په نړۍ کې د دغو ډیزاینونو د ودې لامل شوی دی.
د فیشن صنعت په نړۍ کې یو له خورا متحرک او ګړندۍ وده کوونکو صنعتونو څخه دی چې له دې لارې موږ هر ورځ د نوي او متنوع محصولاتو د تولید شاهدان یو. خو دا صنعت له مختلفو سرچینو څخه له الهامه پرته وده او پراختیا نشي کولای. د پیړیو پیړیو په اوږدو کې ډیری ټولنیز او سیاسي بدلونونو د جامو پر صنعت اغیزه کړې ده. په اتلسمه پیړۍ کې صنعتي انقلاب په ځانګړې توګه په اروپا کې د ماشینونو په کارولو سره د جامو پراخ تولید پیل وکړ. دا بدلونونه د دې لامل شول چې دودیز جامې ورو ورو خپل ځای عصري او صنعتي جامو ته ورکړي، خو دودیز جامع لا هم په ډیرو ټولنو کې ساتل کیږي او په ځانګړو مراسمو او دستورو، جشنونو او حتی ورځنی ژوند کې هم مهم رول لوبوي. دودیز جامع چې ډیری وخت په لاس جوړیږي، معمولا پکې له ځانګړو بیلګو، پیچلو ګنډلو او طبیعي ټوکرونو څخه کار اخیستل کیږي چې په هر سیم کې طبیعي سرچینې او اقلیم ته په کتو سره توپیر لري. دودیز جامع نه یوازې د کلتوري او ټولنیز هویت سمبول ګڼل کیږي، بلکې د هر ملت د هنرونو او صنایعو یوه برخه هم ده. د هر قام او ملت دودیز جامع خپل تاریخ او فلسفه لري. په تیرو وختونو کې جامع یوازې د شخصي حریم د ساتلو او راحتۍ لپاره نه ډیزاین کېدل، بلکې د ټولنیز طبقو، اقتصادي وضعیت او حتی د مذهبي باورونو ښکارندوی هم بوي. د بیلګې په توګه په لرغوني ایران کې شاهي جامې د قیمتي ټوکرانو او ځانګړو رنګونو په کارولو سره ډیزاین کېدل څو د اشخاصو مقام او قدرت څرګند کړي. دودیز فیشن د جامو او لباس هغه ډول تولید ته اشاره کوي چې د یوه قوم یا هیواد د کلتور، تاریخ او هویت پر بنسټ رامنځته شوي وي. د بیلګې په توګه د ایران، هند، جاپان او نورو دودیزې جامې د ملي سمبولونو او د کلتوري هویت د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. خو آیا دودیز فیشن یوازې یو تاریخي میراث دی چې باید په موزیمونو کې وساتل شي، یا دودیز فیشن کولی شي له وختونو سره مطابقت پیدا کړي او زموږ په ورځني ژوند کې ځای ولري؟ دودیز فیشن د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو ټولنو کې د جامو د پراختیا او تکامل په توګه معرفي کېدلی شي. هر قام یا هیواد د خپل جغرافیایي شرایطو، اقلیمي سرچینو، باورونو، دودونو او رواجونو ته په کتو سره د خپلو جامو په ډیزاین او ګنډلو کې خپلې ځانګړې نمونې کارولې دي. ډیری دودیز جامې د ټولنیز وضعیت، قبیلو، دین، جنس، عمر او ځانګړو مراسمو لکه ودونو، ماتم او جشنونو څرګندونه کوي. ځینې دودیز جامې لکه د هندي ناوې جامې، جاپاني کیمینو، سکاټلنډي کلیټ او نور په بشپړ اونري ډول ډیزاین او ګنډل شوي دي چې په خورا تفصیل سره د هغه دور د هنرمندانو مهارت او تخصص منعکس کوي. د فیشن ډیزاینرانو لپاره د الهام یوه مهمه سرچینه دودیز فیشن دی. د خپلو ښکلي او بېساري رنګونو، جوړښتونو، نمونو، شکلونو او جزئیاتو سره د دودونه کولی شي د فیشن ډیزاین کوونکو سره د دوی د ډیزاینونو لپاره نوي او تخلیقي نظرونه راپیدا کړي.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، نن سبا د ټکنالوژۍ په پرمختګ او د نړیوالو اړیکو په ودې سره د هیوادونو او قومي ډلو ترمنځ کلتوري پولې په تدریجي ډول له منځه تللي او د یو نړیوال کلتور د رامنځته کېدو په حال کې دی. دا خپلې ګټې لري، خو په ورته وخت کې دا ممکنه ده د ډیرو سیمه ییزو او ځانګړو کلتورونو د سکوت او هیرېدو لامل شي. دودیز فیشن هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دی. په مختلفو هیوادونو کې زیاتره ځوانان غواړي چې فیشنی او زړه راښکونکي جامې واغوندي، او دودیز جامې یوازې د ځانګړو مراسمو لپاره یا د تھیټر یا سیاحتي لباس په توګه وګوري. ځینې دودیز جامې په ډېر هنري ډول ډیزاین او ګنډل کیږي، خو د ناآرامۍ او د ورځنۍ کارونې لپاره د غیر مناسب والی له امله ډېر کم خلک یې اغوندي. دا وضعیت د دودیز فیشن د ساتنې او بیا ژوندي کولو لپاره یوه لویه ننګونه کیدلی شي، خو په ورته وخت کې داسې فرصتونه هم شته چې کولی شي د دودونو د خپرولو او ترویج لپاره وکارول شي. یو له دغو فرصتونو څخه د ټولنیزو رسنیو او آنلاین پلیټفارمونو کارول دي. که څه هم دا رسنۍ ممکنه ده د نړیوال کلتور خپرېدو لامل شي، خو بیا هم کولی شي د سیمه ایزو او ځانګړو کلتورونو د ښودلو او شریکولو لپاره هم فضا چمتو کړي. باید یاد ولرو چې د فیشن صنعت یو متحرک او بدلیدونکی صنعت دی چې تل له مختلفو سرچینو څخه د الهام اخیستو په لټه کې دی. دودونه د فیشن ډیزاینرانو لپاره د الهام یو پیاوړې سرچینه ده چې په خپل بډایه کلتوري او هنري مخینه سره کولی شي د نوي او تخلیقي کارونو پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
عصري ډیزاین په ځانګړي توګه د نوي ټکنالوژیو په راتلو سره د جامو تولید او ډیزاین کولو په روده کې پراخه بدلونونو ته اجازه ورکړې ده. پر دودیزو جامو باندې د عصري کولو یو له اصلي اغیزو څخه د جامو په ډیزاین کې د نویو موادو او نویو تخنیکونو کارول دي. د بیلګې په توګه مصنوعي او نانو ټوکرونه د طبیعي ټوکرانو د ځای نیولو په حال کې دي. دا بدلونونه د داسې جامو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې هم د ښکلا له اړخه خوشوونکي وي او هم د راحتۍ او کارونې له پلوه نوي او مناسب وي. له دې سره ډیری ډیزاینران هڅه کوي چې دودیز جامې له عصري ډیزاین سره یو ځای کړي. دا ډول ډیزاین په ځانګړې توګه په هغو هیوادونو کې چې بډایه تاریخ او کلتور لري لکه ایران د فیشن په نړۍ کې یو له خورا مهمو بهیرونو څخه ګڼل کیږي. په دې ډیزاینرانو کې نه یوازې دودیز ډیزاینونه او نمونې کارول کیږي، بلکې د دې نمونو په ترکیب کې په ساده او عصري ډیزاینونو سره داسې جامې رامنځته کیږي چې زړه راښکونکي او عملی ببی. د بلګې په توګه ایرانی ډیزاینران د دودیزو ټوکرونو لکه زری، ترما او ریخمو په کارولو سره عصري او غوره جامې ډیزاینوي او خپل کلتوري او تاریخي ریښې ساتي. دا ترکیب نه یوازې په کورنۍ فیشن صنعت کې بلکې په نړیواله کچه هم پام ځانته اړولی دی او د نړۍ نورو برخو ته یې د ایران کلتور معرفي کړی دی. سربیره پر دې، ایران د خپل پراخ کلتوري او قومي تنوع له امله د دودیزو جامو بډایه ټولګه هم لري. په ایران کې د هر قام دودیز جامې ځانګړي کیسې، دردونه او تاریخ روایت کوي. دا جامې د سیمه ییز هنرمندانو د هنر او مهارت څرګندونه ده چې له پیړیو پیړیو راهیسې منتقل شوي دي. د دې جامې ډیزاینونه، رنګونه او نمونې هر یو ځانګړی کلتوري او ټولنیز معنا لري. له همدې امله دا جامې که څه هم ساده دي، د باورونو، تاریخ او هنر ژور مفاهیم هم لري او له عصري ډیزاینونو سره د دوی ترکیب په زړه پورې مګر ننګونکې پایلې سره پای ته رسیږي. له دې سره دا کولی شي د تیرو او اوسني وخت او دود او نوښت ترمنځ د اړیکو رامنځته کولو لپاره ډیری فرصتونه هم چمتو کړي.
تهران رادیو کې درمنو اوریدونکو، د دودیزو او ځایی کالیو یا جامو په حق له ځانګړې پروګرام مو ورید. په دې هله چې ستاسو د پام خوخي ورګرځیدلې وي، نو موږ ته هم په همدې ځای اجازه راکړئ.
خدای مو مل شه. تلپات خوشبویی. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.